د مهمو خبرونو سرچکی اوري. په افغانستان کې د بشری مرستو کمښت. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې وی د څه باندې 3 میلیارډ ډالر غوښتل شوی بودیجې څخه یوازې 80 میلیونه یې ترلاسه کړی دی. د پاکستان د نوي حکومت د مشرانو ټاکنه. د پاکستان ولسی جرګې شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکو. د دې سره هم مهاله د پاکستان د جمهوریت ریاست څوکۍ د پاره هم ټاکنې کیږي او د اول ځل د پاره یو پښتون سیاستوال محمود خان اچکزی هم ځان کاندید کړي. او په بامیان ولایت کې د سکی لوبې ولایتي چارواکو په بامیانو کې د 180 ورزشکارانو په ګډون د سکی لوبو د پیلېدو خبر ورکړی. ورزشکاران د سکی لوبو ته خوشاله دي خو یې معیاري امکاناتو ته اړتیا لري.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د کب 14 او د مارچ 3 نیټه ده. تاسو به د افغانستان او سیمې اړوند خبرونه واورئ. هیله د نیم ساعت د خبرونه در سره وګورئ او واورئ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره چې په اوچا باندې مشوره ده خبرې ورکړې ده چې د نړیوال ټولنې نه د غوښتل شوو 3.06 میلیارډ ډالرونه یوازې 80 میلیونه ورته رسیدلی دي. د اوچا موسسې په اعلامیه کې لیکل شوي دي چې ساکال یعنی د 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوال ټولنې لخوا تر اوسه د ډېرې کمې بودیجې په برابرولو اندېښمن شوي دي. د مرستو د کمښت خبر په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د طالبانو حکومتي چارواکي په تیرو نږدې 2 اونیو کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله 40 کسان مړه شوي دي او 44 نور زخمیان دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری مرستو د پروګرامونو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د غوښتل شوی څه باندې 3 میلیارډ ډالر د بودیجې یوازې 80 میلیونه ډالر یې ترلاسه کړی دی.
په 2023 کال کې په افغانستان کې بشرپاله همکارانو 2.1 میلیون وګړو ته لږ تر لږه یو ډول مرسته برابر کړې ده. خو په 2023 کال کې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د 3.6 میلیارډ بودجه څخه یوازې 80 میلیونه ډالر د بشري اړتیاوو د پوره کولو پلان لپاره ترلاسه شوی چې د ډیرو پروګرامونو دوام یې د ګواک سره مخ کړی دی.
اوچا په دغه راپور کې ویلي چې د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د دغه کال د دسمبر تر میاشتې 6.3 میلیون افغانانو ته خواړه، 14.5 میلیون کسانو ته روغتیایي خدمتونه، 9.9 میلیون ته اوبه او حفظ الصحه، 15.5 میلیون ماشومانو او امیدوارو میندو ته تغذیه، 2 میلیون ماشومانو ته د ښوونې او روزنې او 1 میلیون نورو کسانو ته د سرپنا او غیر خوراکي توکو مرستې برابرې کړې دي.
یوه دیر لسکرانه لور مې 3 کاله کېږي د خلکو په کور کې کار کوي. د ورځې 100 افغانۍ اخلي، یعنی د میاشتې 3000 افغانۍ. بس خلاص. یوه بله لور مې بوټي راټولوي او بله پلاستیکونه. پلار مې ناروغ او ډېره موده مخکې وفات شو. زه د خپل مور سره دلته راغلم. که زه کور ته څرا نه وړم نو مونږ به د خوړو هیڅ ونه لرو. هیڅ کار نشته.
پام دې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په تیرو نږدې 2 اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او باران د ورښت او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي او 44 نور ټپیان شوي دي.
ګورې زموږ او تاسو په یواد کې د طبي پیښو تلفات او خسارات ځکه ډېر دي چې متاسفانه یو خو زمونږ هغه ادارو چې وړاندوینې او خلکو سره شریکوي دا متاسفانه دا معلومات ډېر ناقص او ډېر محدود دی. دوی یوازې وایي چې په یو ولایت په کچه کې به ورښت وشي، نو جزئیات باید معلوم وي. په پولیسوالي په کچه کې کوم ځای کې څومره ورښت کیږي، کوم ځای کې به سیلابونه راشي، کوم ځای کې به واوره ووریږي، کوم ځای کې به لاری بند شي، کوم ځای کې به سړی سپې راشي، نو دا سړی سپو پاکله د هوا د حرارت درجه بیا هیڅ معلومات هم نه خپریږي. نو دا یو مدیریتي موضوع ده چې باید ور باندې پام وشي.
په افغانستان کې د تیری اونۍ راهیسې د واورو او باران د اورښت لړۍ پیل شوي او د تیری پنجشنبې د ورځې را په دې خوا په اکثره ولایتونو کې یا واوره او یا هم باران اورښت شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې په روانو 2 ورځو کې هم د واورو او باران د اورښت امکان شته. احسان لاریبزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
مارچ میاشت چې په نړیواله کچه د ښځو په ټولنیزو ارزښتونو او لاسته راوړنو لمانځل کیږي، د بشري حقونو د څار سازمان او مدافعان وایي په افغانستان کې د ښځو حقونو ته درناوی نه کیږي. د افغانو نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د پخواني جمهوري ریاست د ویان مرستیالۍ دورانی جاوید وزیري نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې ده او په سکایپ راسره مل ده. اغلی وزیري، ستړي مشي، پروګرام ته اجازه راکړئ. اول داسې عمومي پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر ولې طالبان ښځو ته د کار، تعلیم او تحصیل اجازه نه ورکوي؟
سلامونه آشنا صاحب، د تاسو د دا وخت په خیری. دا واضح خبره ده چې یو د لوی دلایلو څخه چې ولې طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي، یو خدا ده چې دوی په هغه سمید کې را لوی شوي نه دي. له بعده مرغه دغه څلوېښت او یو څه کم پنځوس کاله جګړه چې وشوله په اکثرو ساحاتو د افغانستان کې، هلته مکتبونه یا ښوونځي په کلونو کلونو وتړل شول، هلته د تعلیم زمینه نه وه. نو دغه نسل هم همدا رقم را لوی شومه چې دوی داسې وانګیرنه چې ښوونځي ته تګ یو ګناه ده، یا ښوونځي ته تګ خپل یو ښه کار نه دی، خصوصا د ښځینهوو دپاره. او دویم لوی مسله دا ده آشنا صاحب چې دوی په مدرسو کې را لوی شول، دوی په پاکستان کې په هغه مدرسو کې دوی درس ویلې دی یا دوی زده کړه کړې ده چې هلته اصلا ښځو ته د انسان په صفت کتل کیږي نه، او ښځو ته د یو جنس په صفت کتل کیږي. نو دا د هماغه ځای د هماغه د پاکستان د مدرسو د زده کړو دویم لامل دی چې دوی اوس هم داسې فکر کوي چې کچېرې ښځه د کور څخه باندې ووتله، دا یو لوی ګناه شمېرل کیږي او دا یو لوی عمل دی.
بلې، او دا د بشري حقوقو او که داسې مشخصې کو په ځانګړي ډول باندې د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو او حتی دولتونو ولې ونه شکړل چې په دې تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې طالبان دې ته مثلا اړ باسي چې نجونې تعلیم او تحصیل ته پرېږدي؟
یو لوی عمل یې دا دی اشناسه چې دوی په خپل منځ کې همغږي نشته. دوی په خپل منځ کې یو په شریکه باندې په یو قوي پلان باندې کار نه کوي. هغه پلان چې
د نړیوالې ټولنې خوي کده طالبانو ترمنځ همغږي نشته.
د چا د نړیواله ټولنې ترمنځ، د نړیواله ټولنې ترمنځ همغږي نشته، او دوی په یو منظمه توګه او په یو شریکه باندې یو سم پلان نشي طرح کولای چې دوی د طالبانو څخه څه غواړي. آشنا صاحب، زه په ډیرو داسو مجلسو کې ما اشتراک کړی دی، ما لیدلی دی چې دوی یو سم منظم لارښود نشي ترتیبولای. نړیواله ټولنه هم چې دوی د طالبانو څخه څه غواړي، مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، ځنې وخت ځنې نړیواله ټولنه غواړي چې ښکه اوس طالبان اجازه نه ورکوي، باید په آنلاین توګه هم یو ترتیب وشي د زده کړې بسامې. ځنې هم وایي چې جنکۍ ته د کور کې هم طالبان اجازه ورکړي چې معرف کوم پروژې ورته ونیسي، د طالبانو د معرف وزارت چې کور کې درس ورکړي شي. ګورې، دلته ډېر مختلف نظرونه دي، او دا هم یو لوی عمل دی چې تر اوسه پر هم نړیواله ټولنه پر دې نه ده بریالي شوې چې یو صحیح تصمیم ونیسي. او دویمه خبره او بخې آشنا صاحب، دویمه خبره دا ده چې دلته سیاسي ملحوظات هم شته. ځنې هیوادونه خپل سیاسي ملحوظات د ښځو پر حقوقو مخکې ګڼي، او په دې موضوع کې دوه مخې چلند کوي.
ستاسو نظر څه ده چې د دې ټولو محدودیتونو سره آیا داسې کومه بله لار شته د چنجونې تعلیم او تحصیل کې او حتی کارو کې په افغانستان کې؟
نه نه، زه خپل اصلا مخالفه یم د آنلاین د زده کړو څخه، په دې خاطر چې زه پوهیږم چې دغه سیستم په افغانستان کې کار نه ورکوي. موږ تاسو پوهیږئ چې همدا اوس افغانستان کې برق نشته، افغانستان کې انټرنیټ نشته، حتی انټرنیټ نشته، حتی تاسو ته د کابل ښار وګورئ هلته دغه امکانات نشته. هلته اوس په پخته کې یو ورځ یا دوه ورځې برق نه وي، څنګه امکان لري چې دغه سیستم پر مخ لاړ شي؟ یوازې نه لاره ته حال همدا ده چې جنکۍ لاړ شي ښوونځیو ته، او دوی په حضوري توګه هلته
او نړیواله ټولنه چې تاسو په یو څه انتقاد کوي چې همغږي نه لري، بیا هم د افغانو ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره څه کولای شي، خصوصا دا چې اوس ملګري ملتونه غواړي د افغانستان لپاره یو خاص ځانګړی استازي ولري؟
اول خو تاسو ګورئ دغه ځانګړی استازی چې ټاکل کیږي په دې کې هم مشکل دی. سمه ده، تر اوسه پر هم تاسو هغه د تیر هفتې جلسه د ملل متحد هم ولیدله چې د تړلو دروازې تر شا وشول، او تر اوسه پر دوی په دې نتیجه نه دي رسېدلي. په دې کې ځینې هیوادونه لکه چین، روسیا او ایران خپل منافع او ګټې ګوري او نه غواړي چې دغه نماینده تعین شي، او ځینې همداسې نور هیوادونه به هم دوی چې دې مورد کې دوی یو نظر نه لري. د نړیواله ټولنې څخه بیا هم هیله ماغه ده، اگر چې زه ډېره زیاته امیدواره نوره نه یم نړیواله ټولنې ته، خو بیا هم همدا یی چې دوی په همغږی توګه په دې موضوع باندې فشار راوړي او یو واحد او جامع پلان په دې موضوع کې ولري.
اغلی دورانی جاوید وزیری ستاس د حضور نه ډیره مننه کوم. کورم ودان او د مارچ میاش ټوله معمولا د خزو د لاستراوړو او د دوی د اجتماعي ارزښت او اهمیت په اړه منزل کیږي. تاسو تم پکې مبارکي ویم، کامیاب اوسئ، مننه. ډیره مننه
کور ودان.
بلخوا د پاکستان ولسی جرګې شاهباز شریف د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه وټاکو. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه به د پاکستان د نوی جمهور رئیس ټاکلو ته هم رایګیری وکړي. په دې ټاکنو کې په اول ځل یو پښتون سیاستوال محمود خان اچکزی هم د جمهوری ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړی دی.
نن د پاکستان یو پخوانی لومړی وزیر شاهباز شریف په پارلمان کې د یو د پاسه 200 رایو په اخیستلو سره دغه هیواد لومړی وزیر ټاکل شوی. ټاکل شوی چې لږه موده وروسته د پاکستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره هم ټاکنې وشي. د پاکستان د ولسمشر د څوکۍ لپاره د لومړي ځل لپاره یو پښتون ملتپال محمود خان اڅکزی هم ځان کاندید کړي. نوې ټاکل شوی لومړی وزیر شاهباز شریف د پاکستان د دوو سترو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان د خلکو د ګوند نومان. شاهباز شریف د ولسمشرۍ لپاره د عمران خان د تحریک انصاف د ګوند نومان عمر ایوب تماتی ورکړه.
میاں محمد شاهباز شریف د اسلامي جمهوریت پاکستان د لومړي وزیر په توګه اعلانو.
د پاکستان د لومړي وزیر د څوکۍ ټاکل کېدو وروسته په مهمو ټاکنو کې یوای د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ټاکنې دي. د دې څوکۍ لپاره په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری د پاکستان د مسلم لیگ او د پاکستان د خلکو د ګوند ګډ نوماندې. بلخوا د پاکستان د ولسمشرۍ لپاره د عمران خان ګوند او ملګرو پښتون سیاستوال محمود خان اڅکزی نومولې. محمود خان اڅکزی د پاکستان په ولسی جرګه کې یوازې یو څوکۍ لري. د شننکو په وینا تحریک انصاف ګوند ځکه له نوموړي ملاتړ کوي چې اوس مهال دواړه لوري د پاکستان د ادارو پر وړاندې مخالف دریځونه لري.
خو په محمود خان اڅکزی باندې نه خپه کیږي، د دې کارکون هم نه خپه کیږي، ځکه دوی چې دا موږ لپاره یو اسانه خبره ده. هغه به سخت سخت خبرې کوي او هغه دی خبرې چې دی کولی شي یا نشي کولی هغه کوي. نو دوی لپاره د دې وخت کې د هغه نه ښه سړی زما په خیال باندې ښه چوایس یا انتخاب بل نشي کېدی.
د پاکستان ولسمشرۍ ته د محمود خان اڅکزی نومان کېدلو ته ډیرو پښتنو ته په دغه هیواد کې د پښتنو د حالاتو د ښه کېدو په اړه هیلې پیدا شوې. خو نور بیا وای چې که ولسمشر هم شي، خای محمود خان اڅکزی د پښتنو د حالاتو د ښه کېدو لپاره ډیر څه ونه شي کړای.
د عمران خان له طرفه د مشر محمود خان اڅکزی د صدر مملکت د مسند لپاره نامزدګي زما په خیال د پښتنو د ګټو سره هیڅ تعلق نه لري. دا د هغه سیاسي ضرورت دی ځکه چې عمران خان دا غنی چې هغه په سیاست کې دغه پارټي یوازې پاتې شوی دا نو هغه نور سیاسي عناصر د ځان سره شریکول غواړي.
د 13 فبراير میاشت کې د پاکستان ټول ټاکنې د درغلیو د تورونو سره ملوي او هیڅ یو ګوند دغه هیواد په قومي اسامبلی کې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره اړینې څوکۍ ترلاسه نه کړي. اټکل دا دی چې اوسنی ائتلافي حکومت ته به ستونزمنه وي چې په نورمال ډول خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
او په منځني ختیځ کې په غزه کې صحي چارواکي او مدني فعالان وی مدافعان وی چې د شنبه پورز یعنی پرون په غزه په جنوبي ناحیو رفا او د جبلیه سیمې په یو کم باندې هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دیرش ډیر کسان ووژل شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریالان وی نن یک شنبه په رفا کې د وژل شوو کسانو د جنازې او دعا مراسم هم ترسره شو او د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي د شنبه پورز ویل چې د بریدونه په داسې وخت کې شوي چې اسرائیل په رسمي ډول په غزه کې د یو اوربن په طرحې او برمته کسانو د خوشی کولو په وی جوړې موافقه کړې ده. څو اوس خو اوس د حماس د ډلې پورې اړه لري چې موافقه کوي کنه. نړیوال منځګړي د تیرو څو نوی رئیس په دې هڅه کې دي چې کده مارچ په لسمه د روژې د پیلېدو مخکې اوربن وشي. او د شنبې په ورځ د امریکا په میشیګن ایالت کې ګوندی ټاکنې وشوه. په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په ډیره اسانۍ د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازو رایه وګټله. د ټرمپ په وړاندې وروستۍ پاتې سیاله نیکی هیلی وه چې ټرمپ ورته ماتې ورکړه، او اوس د خپل ګوند خوانه د جمهوری رئیس ټاکنو کې د نوماندۍ چانس یې ډیر زیات شوی دی. د ډیموکرات ګوند نه برحال جمهور رئیس جو بایډن کاندید دی. د سې شنبې په پنځل په ورځ باندې په پنځلس ایالتونو کې په یوه ورځ ګوندی ټاکنې کیږي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس جو بایډن ملت ته خپله وینا واوري. د دې وینا په ارزښت او دا چې کومو مسایلو ته به پکې اشاره وشي، امریکا غاک د نیو هیون په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ډاکټر ماتیو شمیت سره مرکه کړې ده، او دا یې ترې پوښتلې دي چې آیا افغانستان به د دې مهمې وینا برخه وسي کنه. ډاکټر شمیت په پیل کې د جمهور رئیس بایډن د وینا مهم ټکي یاد کړل.
ملت د ولسمشر وینا په اصل کې د کمپاینی وینا ده. هغه غواړي د امریکایانو لپاره داسې ونزور وړاندې کړي چې نن ورځ د دوی ژوند د څلور کاله د مخه په پرتله چې ترامپ په واک وو بهتر دی. هغه به خپل لاسته راوړنې او د راتلونکي دویمې دورې پلانونه په ګوته کړي.
د امریکا د پاره لومړی توبونه څه دی؟ وایا فکر کوي چې افغانستان به ملت ته د ولسمشر په وینا کې شامل وي، ځکه چې موږ پوهیږو چې له افغانستان څخه د بایدن د وتلو په طریقې هم انتقادونه کیږي.
زه فکر کوم چې دا د پام وړ ټکی دی. زه فکر نه کوم چې بایدن به د افغانستان په اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې هغه نه غواړي د ډونالډ ټرمپ د کمپاین لپاره یو د انتخاب بل ښه پلمه په لاس ورکړي.
د اوکراین او غزې د جګړې په څیر د نړیوالو مسلو په اړه په وینا کې څه خای واورو؟
زه فکر کوم چې ولسمشر بایدن به یو ځل بیا له کانګریس څخه مستقیمه غوښتنه وکړي چې د اوکراین او اسرائیلو لپاره د تمویل او همدارنګه د غزې سره د مرستې لپاره لاس په کار شي. نو زه فکر کوم چې د وینا یوه برخه به په همدې اړه وي.
په کور دننه د امریکایانو د اندېښنو په اړه څنګه؟
په اوس وخت کې د امریکایانو لپاره اصلي مسأله د انفلاسیون مسأله ده، چې دا یوه لویه اندېښنه ده. د امریکا ډیری انتخابات د اقتصاد په اړه وي. ځینې وختونه د متحده ایالاتو څخه بهر خلک فکر کوي چې د امریکا د سیاسي سیستم تمرکز پر بهرنیو چارو وي، مګر حقیقت دا دی چې ډیری امریکایان دې ته پاملرنه نه کوي چې زموږ د سرحدونو څخه بهر څه پیښیږي. یوازې پر ورځني ژوند باندې خورا تمرکز لري. خو پوښتنه دا ده چې بایدن به د لګښتونو کمولو لپاره څه وکړي.
د سوپر ټیوزډي او یا هغې ورځې په اړه پوښتنې چې پکې زیات شمېر ایالتونه د خپل ګوند مخکښ کاندید ټاکي، په دودیز ډول سوپر ټیوزډي د لومړنیو نوماندانو دپاره ټاکونکې ورځ وي. په 2020 کې ولسمشر جو بایدن د سوپر ټیوزډي په ورځ لوی بریالیتوب ترلاسه کړ، یعنې د ډیموکرات ګوند وروستی کاندید وټاکل شو. خو اوس حالت څنګه توپیر لري؟
Essentially
Super Tuesday no longer matters. It doesn't matter. The decision made 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 کټرام لګیدلو تورنو کې ګرام وبلل شي، نو خلک به هم بیا پلوی وی او ک نظر ببلور او ګن ته واړوي.
د ګالپ سروې ښیي چې 95% رای ورکونکي د بایدن د ولسمشرۍ مخالفت کوي. تر دې دمه د دواړو کاندیدانو د رایو شمیر څه ډول دی؟
Donald Trump's ratings are exceptional among Republicans.
The Donald Trump څرګندونه د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې استثنایی دي او ساري نه لري. پښتنه دا چې هغه به د هغو خلکو څومره ملاتړ ترلاسه کړي چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د زیات شمیر خلکو رائے د محاکمې پایلې پورې اړه لري. د جو بایدن لپاره د رائے ورکونکو د شمیر کموالی مهم اندېښنه ده. هغه یو ځل بیا د ځوانو رائے ورکونکو او اقلیت ډلو ترمنځ ملاتړ ورو ورو له لاسه ورکوي، او دا باید د تد اندېښنې وړ وي. لبل خو د کمپاین اوګدا دوره هم لا پر مخ پرته ده. زه د پایلې وړاندوینه نه کوم، خو دا وایم چې دا د کاندیدانو ترمنځ په سیالۍ کې یو خورانجدې سیالي بوي.
So I would say right now I wouldn't predict the outcome except to say that I think it will be close.
And it also changes
with چې ملاتړ ډېر ژر بدلېږي، خورا غیر متوقع حالت. تاسو څنګه پیښیږي؟ کولای شئ په دې بهیر رڼا واچوئ؟
So polling is a snapshot in time.
د رای ورکول د واکه ساخستو په شان دي، د هماغه شیبه ملاتړ په ډاګه کوي. تاسو ته خی چې خلک هم دا اوس مهال څه فکر کوي، او البته رای ورکون کې د هغه څه پاړه رای ورکوي چې په هماغه وخت کې پاملرنه ورته ډیروي. نو دا د ورځې پر خبرونو پورې هم اړه لري. نو که چیرې د یو کاندید لپاره بد خبر وي نو ملاتړ یې هم زر سره کمیږي. خو په دې سیالۍ کې دا ځل ځانګړتیا دا ده چې برعکس حالت وینو، مثلا کله چې د ډونالډ ټرمپ په اړه خبر کوم بد خبر هم وي نو بیا یې هم په ګټه تمامیږي او پلویان یې زیاتیږي، مثلا پر هغه تورونه او په محکمه کې حضور.
په بامیان ولایت کې د سکی لوبې پیل شوې دي. د یوې لنډې وقفې وروسته به یې تفصیل واورئ. موږ سره اوسئ.
د ښځو نړیواله ورځ د ښځو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو، لوڼو، خویندو او میندو ته ورپېښې ستونزې، د ښځو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکې د مارچ په اتمه د امریکا غا غاشان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لارې. د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
په چین کې د دوشنبه په ورځ یعنی سبا یو مهمه کلنۍ سیاسي غونډه پیلېږي. ویل شوې دي چې د چین د تګلارې مهم پلانونه به پکې څرګند شي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې چین دا وخت د ډیرو ننګونو سره مخ دی. د امریکا غاک خبریال بل ګالو پرې راپور لیکلی دی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
تیر کال کله چې چین د کووډ 19 د وبا له کبله لګول شوی محدودیتونه ختم کړل نو داسې تمه کېده چې د نړۍ د دویم لوی اقتصاد به وده وکړي، خو داسې ونه شو. د دې په ځای د چین اقتصادي وده په دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټه وه. په چین کې په لسکونو میلیونه اپارتمانونه د کورونو د نرخونو د لوړېدو له امله خالي پراته دي. د چین خلکو هم خپل لګښتونه کم کړي دي او د ونډو بازار کې هم د ملي امنیت په نوم په میلیارډونو ډالر ځای شوی دی. هر سوچ چین وایي چې بازار د سوداګرۍ لپاره خلاص دی، خو ډیر پنګه اچونکي اندېښمن دي.
تاسو ټول ورځ دا خبرې کولای شئ چې څنګه سوداګرۍ ته لار خلاصه ده، خو ویل کېږي عمل د خبرو په پرتله زیات د باور وړ وي.
د دې هر څه په جریان کې چین په دې اونۍ کې په بیجینګ کې لوی سیاسي غونډه کوي. د لویدیز اکثر شنن کې شکل لري چې ولسمشر شي جین پینګ به د پام وړ بدلون رانولي.
His leadership legitimacy is all based upon
د هغه د مشرتابه مشروعیت ټول د یو پیوړی چین پر بنسټ ولاړ دی، او همدغه ډول د چین بیا رغونه ده. او د دې تر سره کولو لار د ملي امنیت له پیغام څخه ګټه پورته کول دي. نو هغه واقعیا د بهرنیو لخوا د رفیق غوښ بیانیه کاروي او ګټه ترینه پورته کوي.
د ډیپلوماټیکو هڅو د زیاتوالي سربیره د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې چین په تیر کال کې لکتر لګا شپږ امریکایي شرکتونه په نخښه کړې دي او حتی ځینې کارمنداني د جاسوسۍ په تور نیولې دي.
The other problem they have is that they've scared the Chinese entrepreneur.
او بیا بل ستون زده ده چې دوی چینایي پنګاچون کې میلیارډران ویرولې دي، ځکه چې دوی ویره لري چې باید دوی لا درک کړل شي.
په چین کې د زینو مهمو کسانو د لا درک کې دوه رپورټونه خبره شوې دي. د چین په خوانی دفاع وزیر لا درک شوې دي. د هغه په اړه داسې رپورټونه خبره شوې چې هغه د فساد په تور د تحقیق لاندې دی. د بهرنو چارو پخوانی وزیر کین ګنګ هم ورکته او د هغه په اړه د اوازې دي چې هغه د جاسوسۍ په قضيه کې نیول شوی وو. د چین ولسمشر دا مهال د ننګونو یو اوږد لیست لري چې په خپل چینایان او نور نړۍ په دې قانع کړي چې دغه هیواد ونه کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته
دیوی موضوع ایوازی یو ارخ بیانیگینو باور بایلو. د ناورین پر محل دیوی خیراتون که لپارا زمک خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلیدلو لپارا گواخونه منی. موگ نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او لکم په مقدمه کې چې واوریدل، په بامیان ولایت کې د سکی لوبې پیل شوې دي. ولایتي چارواکو په بامیانو کې د 180 ورزشکارانو په ګډون د سکی لوبو د پیلېدو خبر ورکړی. ورزشکاران د سکی لوبو ته خوشحاله دي، خو وایي معیاري امکاناتو او د لوبو ځایونو ته اړتیا لري.
د بامیان ولایت په مرکز کې دغه ولایت چارواکي د 180 ورزشکارانو په ګډون د سکی د لوبو خبر ورکوي. لوبغاړي د دې ترڅنګ چې د داسې لوبو له جوړولو څخه خوښي څرګندوي، خو د داسې لوبو د جوړولو لپاره د کمو امکاناتو د شتون او په دغه ولایت کې د یو معیاري لوبغالي له نشتون څخه شکایت کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نه بودریم نه هیڅ کېدریم کچې دی موږ یې راز چوب جوړ کړم چې چوبه سره قفش ریشکا زدم روغن دیگه کوکا کردیم دیگه یعنی چی میره زدم کوکا کردیم اینجا شیر دپوت موقع میکنیم دیگه از شما خواهش میکنیم که بود بدید اگه اسکی بدید که ما قچه اسکی کنیم دیگه از آنها داریم بگم فقط امزید چه باشد
اگر قد از ما کمک کنه دیگه دولت ها و فدراسیون ها دولت بخیر ممیدیم در هر جای در کشورهای خارج بریم ببریم اول چه دیگه مدت 8 سال شده یا 9 سال شده که من تمرین اسکی رو دارم و دمی ورزش علاقه بسیار دارم که بسیار زحمت کشیدم من همه روزه تمرین دارم در بخش های زمستانی دیگه در همه مسابقات زمستانی که برگزار می شود اشتراک میکنم و چندین مسابقه هست که من بردم اولین مسابقه من نیست که من اول شدم گویم قهرمان هستم دیگه ولی که وسایل خوب در دسترس ما قرار نداره دیگه مشکلات زیاد هم داره
از این منطقه هستم دیگه از این پیش برگزار می شود مثال اولین دفعه که این منطقه اسکی برگزار شده بچه هایی که اسکی باز خوب مفید است از مردم خوب و بچه ها تشویق میشه انشالله برنامه برگزار شد خوبه.
د افغانستان د ژمنه لوبو د اتحادی رئیس اسدالله باتوری په ژواکته وویل دا لوبې په دوه کټګوریو کې ترسره شوې دي، لومړی د حرفوي او دوهمې د اماتورو لوبغاړو لخوا وې. دا لوبې د افغان بیسیم او افغان پیکس شرکت په مالی ملاتړ د سکی د لوبغاړو د لا هڅونې په خاطر ترتیب شوې وې.
و امروز مسابقات اسکی در دو بخش اسکی چوبی و همچنان اسکی پروفشنال برگزار شده در ولایت بامیان در این خشکک که در این مسابقات 100 نفر در بخش اسکی چوبی اشتراک کرده و 80 نفر در بخش اسکی پروفشنال. البته این مسابقات با حمایت 3 تا کمپانی های افغان، یکیش افغان سپورت ترست است و دومش افغان پیکس و سومش هم شرکت افغان دیسیم است.
د بامیان ولایت د سپورت او بدنی روزنې د امریت سرپرست سید کفیل موسوی وایي چې د وخت په تیرېدو سره د خلکو ملاتړ او د ځوانانو مینه د سیکی له لوبې سره مخ په زیاتېدو ده.
امروز ما شاهد برگزاری مسابقات اسکی بودیم. به دو کتگوری بود، یک کتگوری حرفه‌ای، یک کتگوری آماتور که آماتور شما اسکی چوبی میگیم و حرفه‌ایش اسکی های اصلی میگیم. در دو کتگوری بود و مسیر کتگوری چوبی ما کم بود، یک تپه بود که حدود شاید 100 متر به و دو کتگوری بزرگسالای ما که بود حرفه‌ای بود، اینا تقریبا حدود 1 کیلومتر رفتن بالا، 1 کیلومتر مسیری که پاس آمدن تای کردن اسکی کردن که تقریبا میشه 2 کیلومتر اینا رفت آمد تای کردن.
د بامیانو د بدنی روزنې عملیت وایي په راتلونکو اونیو کې به په بامیانو کې په ملي کچه یوه لوبه ترسره شي او ډاډ یې ورکړ چې د اړوندو بنسټونو په همکارۍ به د لوبغاړو ستونزې او مشکلات حل کړي. او زیاته کړه د سیکي ورزش چې په دې وروستیو کلونو کې په بامیانو کې رواج شوی دی، د زیاتو ځوانانو پاملرنه یې ورجلب کړې ده. غورځنګ، امریکا غږ، واشنګټن.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. کولای شي دا راپورونه چې خبرې شو بیرته د امریکا غږ په انټرنیټي پانه باندې لکه یوټیوب یا په ویب پانه کې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره هم شریک کړئ. زمونږ نن د افغانستان په اړه باندې بل بحث هم لرو چې هغه به د آشنا رادیو د لارې نه او د سپینې خبرې په پروګرام کې پیغږیږو، چې هغه په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې د غوښتل شوي بودیجې کمښت دی، چې نړیوالو مؤسسو نظر هغه غوښتل شوي بودیجې ته چې 3.5 میلیارډ وه د هغې نه ډېره کمه ورکړل شوې. نو هیله ده چې هغه هم واوري. دری خبرونه پیلېږي او زموږ همکار محمد احمدي صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. تاسو ته ستړي مشوې محمدي صاحب، په خیر راغلی.
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. تشکر. بله، به همونطور که شما گفتین لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای افغانستان جهان در صدر گزارش ها و خبرها.